د مشرلو د نړۍ نه ساته خبرونه پر وروستي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. وخت د مزګری 15 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د بهرنیو چارو او کورنیو چارو پالیسۍ په اړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو دریځ او همدغه راز د پاکستان سیاسي ګوندونو د پښتنو ژغورنې غورځنګ په اړه خپل موقف او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو. خو تر هر څه مخکې اردو شاهین بنیري ته چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه ده. پاکستان فوج وايي د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو سره په انخته کې درې سرتیري وجل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. پاکستانی سیاستدانانو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د فوج تورونه ناسم بللي دي او د ایران په اړه د امریکا ځانګړی استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مستقلو غړو ته د ایران متعلق د امریکایي تګلارې په اړه تازه معلومات ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وايي د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو سره په انخته کې درې سرتیري وجل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. د فوج لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې خواوشه په 15 وسلوالو مشتمل یوې ډلې له افغانستانه هغه وخت د شمالي وزیرستان په الوړه سیمه کې په پاکستاني ځواکونو برید وکړو کله چې دوی په پوله د ازغن تار د خورولو په کار کې بوختو. پوځ یې دا کړې په ځوابي کاروایۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. خدای نه دی ویلي چې د انخته کله او کم وخت شوې ده. پوځ ویلي په پوله د ازغن تار خورولو کار لبه دوام ورکوي. وسلوالو او افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت باید پوځ د کورنیو او بهرنیو پالیسیو په اړه له څرګندونو راوګرځي. دا څرګندونې د ملک د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال کړي. دوی ویل که حکومت سیاسي بیانونه په پوځ ورکوي نو دا به د دوی په وینا د ملک ادارې متنازعه کړي. په سینټ کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سینیټر راجا ظفرالحق مشال ریډیو ته وویل د حکومت او پوځ ترمنځ داسې خبرې وار له مخه فیصله شوی دی.
د ڈی جی ایس پی آر او حکومت ترمنځ په بیان کې څه خاص فرق نشته. که یو بیان ورکړي یو یا بل ځکه چې د دوی ترمنځ داسې خبرې وار له مخه فیصله شوی دی.
خو بلخوا واکمن تحریک انصاف وایي چې په قومي مسلو حکومت پوځ او عدلیه ټول یو خوله دي. د سیاسي ګوندونو د غبرګون لغې وروسته دی چې د پاکستانی فوج ویان د اپریل پر 9 په خبري غونډه کې د پاکستان په یو شمېر کورنیو او بهرنیو موضوعاتو خبرې وکړې. پاکستانی سیاستدانانو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د فوج تورونه ناسم بللې دي. د زیاترو ګوندونو مشرانو بیګا مشال لیډو ته وویل کله ریاست سره د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد ثبوتونه وینو هغه د عدالت ته وړاندې کړي. د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا پخوانی مشر پروفیسر ابراهیم وای ریاست دی د ورکو کسانو په ګډون نورې مسلې هواری کی نو بیا به څوک په پوز نیوکه نه کوي.
زمای په عدالتو کې اوس هم کیسونه لګیا دي. میسنگ پرسن کیس لګیا دي. حالانکه هر چا ته معلومه ده چې میسنگ پرسن اوس هم د چا سره دي. یعنی د پی پی ټی ایم مطالبه خو پی ټی ایم غوښتنه حقیقت دا دي چې هغه سره څوک ګذریږي هم
د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل اسف غفور د اپریل په 9 په خبري غونډه کې په پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی و چې له بهرنیو هیوادونو پنګې اخلي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې حکومت د یو کمیشن جوړ کړي چې د رښتیا او دروغو پته ولګي. د پاکستان قومي اسمبلی د 3 نه د کم عمره کسانو په ودونو د بندیز بل منظور کړی دی. په قانوني مسوده کې ویل شوي چې که چا له 3 په کم عمر کې د بچیو ودونه وکړل نو د سزا سره به مخ کیږي. د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل د غړو په ګډون ځینو حکومتي استازو هم د دې بل د منظورې مخالفت کړی دی. دا بل د اپریل په 10 د پاکستان تحریک انصاف اقلیتي غړي ډاکټر رمیش کمار قومي اسمبلی ته وړاندې کړی و کوم چې د 500 په مقابله کې په 2 رایو منظور کړل شو. دا بل تر دې وړاندې له سینټ څخه هم منظور شوی دی. اوس به قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته لیږل کیږي او لاغي ورستو به ولسمشر لاسلیک کوي چې د قانون برخه جوړ شي. نن د نور نړۍ په سیر په پاکستان کې هم د مزدورانو ورځ مانځل کیږي. د خیبر پختونخوا کارګران وایي حکومت دوی ته تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي. حکومت اعلان کړی و چې میاشتنی مزدوري به لږ تر لږه 15,000 روپۍ وي، خو د مزدورانو په وینا دا اعلان تر اوسه نه دی عملي شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په قطر کې د افغان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. دا خبره د طالبانو د قطر سرچینو مشال ریډیو ته تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سولې مشاوراتي جرګه هم دوام لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو مشن د افغان حکومت او طالبانو د واک لاندې سیمو او آبادۍ په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ ودرولې ده. د سیګار په نوم د امریکا د ساري یوې ادارې پرون کانګرس ته په لیږلي یو راپور کې ویلي په کابل کې د ناټو پوځي کمان وایي هغې ته نور د فیصلو کولو لپاره په دې ډاټا یا معلوماتو کې څه ارزښت نه ښکاري. د ادارې مشر جان سوپ کو په دې پرېکړې نیوکې کړې او رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي د ښایي چې د افغان ځواکونو په تربیت او لارښودنه مامور پوځي چارواکي د خپلو هلو ځلو په اړه معلوماتو شریکولو ته ډېر آماده نه دي. او د ایران په اړه د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مستقلو غړو ته د ایران په اړه د امریکایي تګلارې تازه معلومات ورکوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې براین هوک به د اپریل پر 1 او د مې په لومړۍ نیټه په نیویارک کې وي. بیان زیاتوي چې براین هوک به د دې خبرې اهمیت په ډاګه کوي چې ایران باید د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا پر سرغړونه او د بلیسټیک توغندي په آزموینه ذمهوار وګرځول شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په ایران د فشار زیاتولو په لټه کې ده. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,00,000 روپۍ او 1 پیسې اخیستل کیږي او په 1,20,000 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1,30 روپۍ او په 1,40 روپۍ، یو یورو په 1,50 روپۍ او په 1,50 روپۍ او 1 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 3.5 روپۍ او 1 پیسې او په 3.5 روپۍ 9 پیسې، د سعودي عرب ریال په 3.5 روپۍ او 1 پیسې او په 3.5 روپۍ 9 پیسې، او یو افغاني په روپۍ 2 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور او بنو کې په درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19، ژوب کې 20 او 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي حکومت باید فوز د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په اړه له بیان ورکولو را وګرځوي.
چې کوم پریس کانفرنس د فوج بیان کوي دا د ذمہواري نه ده، دا ذمہواري د حکومت وخت ده.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي ریاست دې پر پښتنو ژغورني غورځنګ تورونه نه پوري کوي، بلکې له هغو سره دې خبرې وکړي. او په پېښور کې د پبلک هیلث یا ولسی صحت په نوم د څانګې کارکوونکو احتجاج کړی.
د صوبایي حکومت ته دا پرزو مطالبه کوو چې د پبلک هیلث انجینیرینګ ډیپارټمنټ ته په خپل اصلي حیثیت باندې پرېږدي.
او د پاکستان په ګډون نن په ټوله نړۍ کې د مزدور ورځ مانځل کیږي.
دا ټولې تور سری دي، د دوی تنخواه سره 2,500 روپۍ دوی له ورکوي. قومي او اسمبلي ټولو ته مې دا له غدې خاص دي چې د دوی د تنخواګانو خیر دي، دا 5,000 به له ورکوي. زه خیر دي، په 2,500 څه کېږي نن سبا.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشاله دي سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی موضوع، د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي حکومت باید په وزه د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په اړه له بیان ورکولو را وګرځوي. دوی وایي دا نه یوازې د جمهوریت خلاف کار دی، بلکې د پوځ د بدنامۍ سبب هم ګرځي. خو واکمنه تحریک انصاف ګوند وایي دوی او پوځ په ټولو چارو کې سره همغږي لري. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي ګوندونو وای دا د جمهوریت نظام خلاف کار دی چې د پوځ ویان د ملک پر کورنۍ او بهرنۍ تګلارو خبري غونډې کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وای وزیر اعظم عمران خان باید د پوز په ویاند سیاسي بیانونه ورنکړي.
د تعلیم پالیسی دی د تعلیم وزیر بیان کړي، د کورنیو چارو پالیسی دی د کورنیو چارو وزیر بیان کړي، او د بهرنیو چارو پالیسی دی د بهرنیو چارو وزیر بیان کړي. که خان صاحب د آئی ایس پی آر په ډایریکټر جنرل سیاسي بیانونه ورکوي نو دا به ادارې لانجمنې کړي.
په سینټ کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سینیټر راجا ظفر الله مشال رډیو ته وویل د حکومت او پوز ترمنځ داسې خبري وار لمخه فیصله شوې ده.
د ڈی جی آئی ایس پی آر او حکومت ترمنځ په بیان کې څه خاص فرق نشته، که یو بیان ورکړي یو یا بل، ځکه چې د دوی ترمنځ داسې خبرې وار له مخه فیصله شوې دي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله وای دوی په سیاسي چارو کې د پوز لاسوهنه د ملک په تاوان بولي.
چې کوم پریس کانفرنس د فوج ویان کی دا د ذمہواری نه ده، دا ذمہواری د حکومت وخت ده. لیکن جمعیت علما اسلام دا اول ورځ سم موقف دا دی چې دا حکومت پر خپل شو نه دی ولاړ، نه دا وزیر اعظم پر خپل شو ولاړ دی. لہذا دا وزیر اعظم د پاکستان د اسټیبلشمنت پر وژو دی، اصل حکومت دا غلی.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند زاهد خان وای استبلیشمنت اوسنۍ حکومت د همدې لپاره راوستي و چې د دوی خبرې ومني.
ښکاره خبره ده چې په دې ملک کې جمهوري او آئینی حکومت دی او پارلمنت موجود دی، نو دا خو د اشتیار کار نه دی، دا اشتیار خو د خپل کم چې داغه اختیارات چې داغه نه تجاوز دی. چې 25 جولای کوم الیکشن شو چې هغه د دې لپاره دا سړی راوستی و چې دی یو کټپتی او ناس پې چې څنګه تاوی هغه رنګ به دې تاویږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی ډیپټي جنرل سیکرټري مختار خان یوسفزی مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې واک تل د پوځي اسټبلیشمنت پاتې شوی دی.
لکه څنګه چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د دې ملک نورو جمهوري پارټیانو د ټول عمر دپاره دا خبره کوله چې په دې ملک کې حکومت د سیویلین حکمرانانو نه دی، اصل اقتدار د پوځي اسټبلیشمنټ د چارواکو په لاس کې دی. نو له هغې نه دا ثابته شوه چې دلته کم د عمران خان ګورنمنټ دی، د پاکستان تحریک انصاف دا یو لاسپوڅی حکومت دی، او پوز د یو مارشلایی دور په شانتا په هر خبره باندې پل دریس چې کم دی هغه بیانوي.
خو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی د دې ټولو ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت پوز او عدلیه ټول په یو خوله دي.
هر قوتونه چې چا په د ملک کې د عوامو په حقوقو باندې قبضه کړی وي، خلک په دې حکومت کې تنګ دي. آپ حکومت تور لګئ، آپ زموږ په پاک فوج باندې تور لګئ، لہذا موږ هرگز د چانا لکه نه ډکټیشن اخلو. سوال نه پیدا کیږي، اوس درې واړه قوتونه په یو پیج دي، کاغه عدلیه ده او کاغه پاک فوج دی او کاغه حکومت دی.
د سیاسي ګوندونو د غبرګون له هغه وروسته دی چې د پاکستاني پاوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور د اپریل پر 9 په خبری غونډه کې د پاکستان پر یو شمیر کورنیو او بهرنیو موضوعاتو خبري وکړې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته پوهیستی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي ریاست دی پر پښتنو ژغورنې غورځنګ تورونه نه پورې کوي، بلکې له هغو سره دی خبرې وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي پاکستان بختور دی چې د پښتونخوا ځوانان پر دومره ځپل کېدو سربېره د ترهګرۍ لور ته نه دي تللي، او د جمهوریت بشري حقونو او د رښتیا او پخلاینې د کمیشن خبرې کوي. دا چې پر نوموړي سربېره د نورو سیاسي ګوندونو مشران د پی ټی ایم تګلاره څنګه ارزوي په دې راپور کې وو. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور لخوا د پښتنو ژغورنې غورځنګ ضد خبري غونډه کول ناسم کار بللی. دوی وایي که له پوز سره د غورځنګ ضد ثبوتونه وي، نو په رسنیو کې پرې د خبرو کولو پر ځای دې عدالت ته وړاندې کړي.
د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د اپریل په 9 په اسلام آباد کې د پی ټی ایم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې کومې ډلې د جمهوریت بشري حقونو او د رښتیا او پخلاینې د کمیشن خبرې کوي نو زه د هغو خبرو ملاتړ کوم.
دا ځوانان چې له قبایلي سیمو سره تعلق لري نو د 40 کالو ترهګرۍ برداشتولو او د پوځي عملیاتو وروسته دا امکانات وو چې د قبایلي ځوانان د تشدد لوري ته تللی وي، خو پاکستان خوش قسمته دی چې د پښتونخوا ځوانان په دې لار نه دي روان او هغوی د جمهوریت بشري حقونو او د رښتیا او پخلاینې د کمیشن خبرې کوي. نو زه وایم چې داسې ځوانانو سره باید خبرې وشي او د پیپلز پارټۍ د مشر په حیث زه هم له دوی سره خبرو کولو ته تیار یم.
همدارا سرګندونی د اپریل په 10 د جمعه اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم هم مشال دی ته وکړي او د په خبره کده پوزو ویان وای چې له پښتون او جغورن غردنګ سره د هندستان او افغانستان استخباراتي ادارې مرستې کوي. نو پوز دی د خبري غونډه کولو پر ځای ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي او د ثبوتونو ثابتېدو په صورت کې دی د غورزنګ مشرانو ته سزا ورکړي.
یعنی دا پیریان سره اختلاف اتفاق نه لا خبره ده، خو زمنګ ډېرې ادارې داسې چې هغه کم کارونه کړی دي هغه کې بالخصوص زمنګ په علاقه کې زمنګ په صوبا کې زیات نقصانات او تاوان او زیان رسېدلې دي. زمنګ په عدالتو کې اوس هم کیسونه لګیا دي، میسنګ پرسن کیس لګیا دي، حالانکہ ہر چا تھا معلوم ہے چاہ ہمیں سنگ پر سرو ہم نہ چاہ سر دی اگر شکایتوں سے علاوشی نبا پیٹی ہیں بھی نبا چاہتا ضرورتی جدا فوج خلاف خبر ہوتی ہے بلچا خلاف خبر ہوتی یعنی دا پی پی ٹی ایم مطالبے پی پی ٹی ایم غوختن ہے حقیقت دانی جی کہ آگی آگی سر سو قدری کی ہم نو پدی واجا جی خلق تا زیانا و تاوانا رسی دلے دی
دوا می نشل گند یو مخکخ سردار حسین بابک بیا تیر روز مشال دیو تو ویل چی دا پختون و جغون غرزنگ سرا دا پوز موجوده چلند دا ریاست پا گتن ندی. نو موڑی وای دا پختون و جغون غرزنگ غختن جایزی دی او ادارو لرا پکار دی چی دا خپل و پالسی و بیا لسرا کتن وکڑی.
یا اغی ادارو تا دا خبر دیری بدی لگی دی بنیادی وجه چی دا غهم دا چی دا دی عوامی حکومتی انتظامی امور کی د دې دارو ډیر په بربند توګه باندې مداخله کوي. په کار دار کې دغه ادارې په خپل پالیسو باندې نظرسانی کوي، ځکه چې دا د ملک ادارې دي. که په دې باندې تنقید هم کیږي نو په کار دار کې هغه تنقید برداشت شي او دغه تنقید جواب چره هغه په حکومتي سطح باندې ورکړی شي، نه کې هغه د ادارو په سطح باندې دغه جواب ورکړی شي.
د لهغه وروسته دا چې د پاکستان د پوځ ویاند اسف غفور رو د اپریل په 9 د پینډې په پوځي هډکوارټر کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې پښتون او جغورن غورزنګ ته د هندوستان او افغانستان استخباراتي ادارو لخوا مرستې ورکړل شوي. خود پښتون او جغورن غورزنګ یو مخکخ او پارلماني غړي محسن داول د اپریل پر 9 قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د پاکستاني پوځ ویاند تورونه رد کړل او وی ویل چې په نړیواله کچه دی یو آزاد کمیشن جوړ کړل شي چې معلومه کړي دوی ته له کومه ځایه پیسې راځي. اوردونکو مشال اړیو ته غوږیستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان دان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د پښتنو جغورن غورزنګ په څیر د یو ولسي تحریک په مشرانو تورونه لګېدلي، بلکې په تېر وختونو کې د دې هیواد وزیر اعظم او نور اعلی چارواکي هم د هیواد لپاره خطر او د بهرنیو هیوادونو ایجنټان ګرځول شوي دي. د لیکنې لنډیز په دې راپور کې د ایران ورځپاڼې لیکوال زاهد حسین لیکي د پاکستاني پوځ ویاند چې له پښتون جغورن غورزنګ سره د نورو هیوادونو د استخباراتي ادارو د مالی مرستو کوم تورونه لګولي نو دا ډېر د اندېښنې وړ دی او باید پلټنې وشي. زاهد حسین وایي 4 ورځې مخکې دا تورونه چرته وو چې د پاکستان وزیر اعظم ویل د پی ټی ایم غوښتنې جایزې دي او د سینټ یوې کمیټې د منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم له نورو مشرانو سره غونډه کوله او د کمیټې مشر مشاهد حسین سید دغه غونډه تاریخي وبلله او له غورزنګ سره د مذاکراتو په جاري ساتلو یې ټینګار وکړ. د پاکستان حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د پی ټی ایم غړو ته بلنه هم ورکړې وه چې د دوی له ګوند په انتخاباتو کې برخه واخلي. پوښتنه دا ده چې آیا د سینټ یا د کمیټې یا د پاکستان وزیر اعظم ته معلومات نه ول چې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارې پښتون جغورن غورزنګ ته مالي مرستې ورکوي. لیکوال وای په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی بلکې په تیر وختونو کې د هیواد وزیر اعظم او نور اعلی چارواکي هم د هیواد لپاره خطر او د بهرنو هیوادونو ایجنټان ګرځول شوي. همداراز ګڼ شمېر سیاسي مشران چې د هیواد له امنیتي ادارو سره یې اړیکې خرابې شوي نو له ورته تورونو سره مخ شوي. د بېلګې په ډول متحده قامي موومېنټ چې له اوږد وخت راهیسې پرې کله د بهرنو هیوادونو د ایجنټانو تورونه لګي نو کله د حکومتونو برخه جوړیږي. زید حسین لیکي په پی ټی ایم د تورونو لګولو سره مسله نه حلیږي. ولسی او پوځي مشرتابه دواړه دا منی چې په پښتنو کې د غوسې تر شا محرکات حقیقي دي. پښتونخوا په ځانګړې توګه قبایلي سیمې د شاوخوا څلوېښتو کالو جګړو او حکومتي بې غوري ډېر ځپلې دي. په پښتنو او خاصه توګه ځوانانو کې یې همدغه غوسه ده چې له وجې یې پی ټی ایم د مشهور ولسی تحریک شکل خپل کړی. زید حسین زیاتوي په مرکزی رسنیو کې پی ټی ایم ته په ځای نه ورکولو سره دا غوسه ختمیږي نه بلکې زیاتیږي او له هیواد سره د خپلولۍ احساس کمیږي. ښه خبره دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ تر دې دمه سوله ییزه پاتې شوی او باید خبرې ورسره وشي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا بونو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استاز نن د انډونیشیا د بارنو چارو له وزیر سره لیدلی او پر افغان جوړجاړي ورسره خبرې کړي. په عین حال کې خلیل زاد نن له طالب استاز سره هم ملاقاتونه لري. تفصیل د اسمت ساران په راو پور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر ریتو لستاری پریانا ساری مارو سودی سره وکتل. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دوحه کې نن تر خبرو وړاندې به د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د هغې د ملاتړ او مرستې ته چمتووالی د ډېرې ستاینې وړ دی. طالبانو هم نن یو خبر پانه کې تایید کړی چې د دوی مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د اندونیزیا له بندنوی چارو وزیر مار سودی سره په کتنه کې په افغانستان کې د موجودو ستونزو د سولې حل پر لارو چارو او د امریکا او طالبانو ترمنځ پر روانو خبرو د نظر تبادله وکړه. په خبر پانه کې هم داراز ویل شوی چې هغه ټکی په ګوته شول چې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو د لغوه کېدو سبب شول. د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې تر دې کتلې چې ټاکل شوی ده نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبري پیل شي. طالبانو ویلي چې د امریکا پلاوی قطر ته رسیدلی او نن به شپږم پړاو خبري پیل شي. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دواړه خواوې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال بیش او له افغانستانه پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د نه کېدو پر ضمانت خبري وکړي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربان او بین الافغاني خبرو بحث وشي. په همدې حال کې د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد نن په دوحه کې د طالبانو د قطر د دفتر له مسؤول او د طالبانو د تحریک له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي.
تاسو د افغان سولې په اړه دغه راپور واورید چې اسمت ساروان تاسو ته وړاندې کوو. اوس راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا د پبلک هیلث یا ولسی روغتیا په نومه د محکمې کارکونکو تیر مازدیګر په پېښور کې د خبر پښتونخوا اسمبلی نه تر پېښور پرسلاو پورې د بلدیتي ادارو په قانون کې د بدلون پر ضد احتجاجي لاریون کړی. دوی په دغه لاریون کې ویل چې د نوي قانون له مخې به د هغوی محکمه د تحصیلونو د انتظامیې سره ضم کیږي، خو دوی په وینا په دغه محکمه کې په زرګونو ملازمین دي او دوی فکر نه کوي چې مقامي حکومت تونه بعد هغوی لګښتونه پوره کړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې ورو.
د پبلک هیلث انجینیرینګ د محکمې د ملازمینو لخوا د احتجاجي لاریون د بلدیاتي ادارو په قانون کې د بدلون رستو د یادی محکمې کارکونکي د تحصیل میونسپل اډمنستریشن محکمې ته د سپارلو په ضد ترسره شو. احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال د یادو ملازمینو د اتحادیې مشر پیر ګولالی شاه د خپلو اندېښنو په اړه وویل:
د صوبایي حکومت ته دا پر ظلم مطالبه کوو چې د لوکل ګورنمنټ ترمیم به اکر 2019 باندې د سرسنی وکي او پبلک هیلث انجینیرینګ ډیپارټمنټ ته په خپل اصلي حیثیت باندې پرېږدوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته د احتجاجي لاریون پر مهال د پبلک هیلت څو نورو کارکوونکو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی به په هیڅ ډول دا نه مني چې یوه صوبایي محکمه د تحصیل د اډمنستریشن لاندې راوستلی شي.
هدایت الرحمن نومېږي. ډپارټمنټ چې کوم دی دا زموږ دغه ته حواله کوي لوکل ګورنمنټ ته. او په دې باندې زموږ ملګري او ټول زموږ د صوبې احتجاج دی په دې دغه باندې چې دا لوکل ګورنمنټ ته حواله لکي. دا کمیونټي مې والا دغه چې دي هغه خپل یو 1500 سکیمان چې دي په ټوله صوبه کې 1500 سکیمونه نشي چلولې. زموږ د پبلک هیلت انجینیرنګ ډپارټمنټ په صوبه کې چې دي نه دا 6055 ډیوبلې دي دا به دې څنګه چلې. د دې د مزدورانو تنخواګانې به دې څنګه برابرې. دا یو خو صرف د خپلې تنخواګانې ارچم د دای تنخواګانې خپل بند.
زما محمد حکیم نوم دی. د سمر باغ زما کلی دی. دا زمونږ پبلک هیلت انجینیرنګ ډپارټمنټ کې مونږه پرسنل سټاف باندې نوکری کو اپریټر والمین چوکیدار. مونږ دې خپل ځمکې ورکړې دي کویانو له ډېرې همي پراپرټي مور کړې دي او زمونږ د یو وسیم محکمه ده. دا ټیم سره نشي چلی. ټیم سره خپل دونه پندونه نشته چې هغه په خپل هغه خپل مال ملازمین وچلی. لہذا نو دونه غټه د محکمه چې په یو یو ډیویژن کې پستهونو 400 500 300 کسان نوکری کوي
د پبلک هیلت د محکمې د ملازمینو د احتجاج په ردعمل کې د خیبر پختونخوا حکومت لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. خو د ګل په ورځ د بلدیاتي ادارو په اړه ترمیم کړی شوی قانون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې حکومت په اکثریت سره منظور کړی و. خو په دغه مهال په اسمبلی کې هم مخالف ګوندونو د بلدیاتی نظام نه د ضلع د کونسل د ختمولو په سر احتجاج کړی و او اوس د پبلک هیلت د محکمې ملازمین هم د بلدیاتی ادارو په قانون کې د ځینی بدلونونو په ضد راوتلي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کورمې په مرغانو سیمه کې یو میاشت وړاندې څلور کسان وسلوالو د ټوپکو په زور تختولي چې لا هم نه دي راخلاص شوي. ځایي خلکو دړکه ورکړې چې که دغه تنان وته راخلاص نه کړل شول نو احتجاجونه به پیل کړي. وړاندې هم په دغه معامله کې ځایي خلکو احتجاج کړی. امنیتي چارواکو بیا د څلور تنانو د راپیدا کولو لپاره 6 ورځې مزید غوښتي دي. تفصیل د طارق ورځی په دې راپور کې.
د مرغان حاجی نظام خان وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې لسمی غیر چاپیره پوسټه جوړ شوی خو بیا هم وسلوال راغلل او پرانا ورزورنه د ټوپکو بزور سلو تنان و تختول په مرغان کې د مارچ په 26مه نیټه د سلور شپونکیانو د تختولو پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې هغوی د سیمې ځنګلو ته د رمو څرولو لپاره ورغلي ول. د اپریل په 15مه نیټه په تندو کې د الشزو خلکو د دغې پیښې پر د عمل کې احتجاج پیل کړو چې وروسته د ختمېدو اعلان یې پر دغه صورت وشو چې په راتلونکو لسو ورځو کې به ورته ورک شوي تنان راپیدا کولی شي. د الشزو اوسیدونکو او مدني فعال زید شاه وایي موږ صحیح سلامت د څلورو تنانو له رخلصېدو سره د سیمې امنیت هم غواړو ځکه چې په راتلونکو کې بیا هم دوی دغه شان له بدو پیښو سره مخامخ کېدی شي.
امن ساتل برقرار ساتلې دپاره د حکومت دي کې مرسته وکړي که چېرې یخ کې د یوې علاقې کسان شامل وي یا علاقې کسانو څه لوس ورکړي نو هغه علاقې ته د سزا ورکړی شي که علاقې کسان نه وي ورکړي بل څه سازش وي نو حکومت دا زر تر زره د دې شي انکوایري وکړي او دا کسان د رخلوس.
په مرغان کې په چک پوستو اف سي ځواک تعینات ته او هلته له کلونو راهیسې امن دی خو له بده مرغه د څلورو شپونکیانو د ورکېدو پیښه په کېدو ځایي خلک سخت اندېښمن کړی دي. که څو هم د اف سي ځواک مشرانو نیغ په نیغه څه نه دي ویلي خو البته د اپریل په 23مه نیټه په یوه غونډه کې هغوی له ځایي مشرانو د ورک شوي تنانو د راپیدا کولو لپاره مزید مهلت غوښتی دی. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی وایي موږ امنیتي مشرانو ته یو ځلې بیا د مئی تر 15مه نیټې پورې وخت ورکړی چې دغه تنان دې راخلاص کړي او هغوی ورته په دغه مثبت ځواب ویلی دی.
ټول مشرانو سره په دې باندې متفق شو چې ټیک دی ډېره ښه دی. بس 15 مئی پورې موږ ته انتظار کوو که نه نو بیا او بیا سره میلاویږو کې نو به که د کسان را پیدا شو نو ډېره ښه دی که نه شو پیدا نو بیا به مونږ مجبور نه خپل احتجاج جاری سره.
بلخوا د الشیزو مشرانو د ډکه ورکړې که د ورک شوي تنانو د ورکېدو معاملې حل نه شوه نو په پېښور کې به د کور کمانډر ودانې مخې ته احتجاجي درنه ورکوي، او که بیا هم څوک یې فریاد نه واوري نو مجبور دي چې له خپلو کورونو ووځي او علاقه ورته خالي کړي، ځکه چې هلته ورته د ځان او مال خطره ده او حکومت سره هیڅ فکر نشته. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته غوږیستې او لږه شیبه کې 5:30 بجې کېدونکې دي او شاهین بنیرې هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پورې د نږدې د وسلوالو سره په انخته کې درې سرتیري وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. فوج ادا کوي چې په جوابي کاروایۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. وسلوالو او افغان چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت باید پوځ د کورنیو او بهرنیو پالیسیو په اړه له څرګندونو راوګرځي. دا څرګندونې د مل د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال کړي. پاکستانی سیاستدانانو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د پوځ تورونه ناسم بللې دي. د زیاتره ګوندونو مشرانو بیګا مشال ریډیو ته ویلي کله ریاست سره د غورځنګ پر ضد ثبوتونه وي نو هغه د عدالت ته وړاندې کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د 13 کلونو نه د کم عمره کسانو په ودونو د بندیز بل منظور کړی دی. په قانوني مسوده کې ویل شوي چې که چا له 13 کالو په کم عمر کې د بچو ودونه وکړل نو د سزا سره به مخ کیږي. دا بل تر دې وړاندې له سینټ څخه هم منظور شوی. نن د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې هم د مزدورانو ورځ مانځل کیږي. حکومت اعلان کړی و چې میاشتنی مزدوري به لږ تر لږه 15,000 روپۍ وي، خو د مزدورانو په وینا دا اعلان لا نه دی عملي شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په قطر کې د افغان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو میشن د افغان حکومت او طالبانو د واک لاندې سیمو او آبادۍ په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ ودرولې ده. او د ایران په اړه د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مستقلو غړو ته د ایران متعلق د امریکایي تګلارې تازه معلومات ورکړي. د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې نوموړی به د اپریل په 1 او د مې په 1 نیټه په نیویارک کې وي.
دا چین بنرج تاسو راپور وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د مزدورو نړیوالې ورځ په مناسبت راپور لرو. همدغه راز د افغان کرکټ لوبډلې په اړه هم ستاسو لپاره یو خوندور راپور لرو. تر هر څه مخکې دوی اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې سراج جهیر ته وښي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي نن په ټوله نړۍ کې د شیکاګو د هغه خواریکهو په یاد کې ورځ مانځل کیږي چې د مئی په لومړۍ نیټه کال 1948 کې د خپلو حقونو لپاره یې احتجاج کاوه، او دغه مهال پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر مزدوران ووجلې شو. ادارې وړاندې لیکي د غلامۍ د نړیوالې اشارې یا ګلوبل سلیوري انډکس تر مخه کال 2018 کې په پاکستان کې د 3 میلیونه څخه زیات خلک تړلې مزدوري کوي، او دوی سره د دوی بچی هم په بیګار کې لګیاوی، حالانکه دا وخت د دوی د اسکولونو د تګوی. اداریه زیاتوی ریاست د مزدورانو حقونه لپامه وستلی، او داسې حالاتو کې مزدوران د جسمانی او ذهنی ستړتیا ښکار وی، او ظاهره خبره ده چې د دې سرات به په پیداواری صلاحیتونو پریوزي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل اداریه په پاکستان کې په زیاتېدونکو ټرافیک پیښو لیکلي، او وایي د دې پیښو زیاتېدل یو سوال یا نښه جوړه شوی. اداریه وایي په پاکستان کې په موټروی د سپیډ چیک کولو آلی موجود دي، او د دې باوجود د سپیډ وهونکو گاډو پر ضد کاروایی نه کول د موټروی پولیسو په کارکردګۍ یو سوالیا نشان دی. اداریه وایي د ټریفیک قانونونو په ماتولو فخر کوونکې دا ټولنه د تباهۍ اړخ ته رسېدلې ده. نو باید چې دې خلکو کې شعور را پیدا کولو لپاره په حکومتي او د میډیا په کچه اقدامات وکړی شي چې راتلونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. له پیښور خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو او سرکاري ملازمینو هړتالونو معامله ډېره سنګینه کړې، ځکه چې لدې نیغ په نیغه عام ولس متاثر کیږي. اداریه وایي د ډاکټرانو لخوا ورکړل شوی مهلت ته باید چې په سنجیدګۍ سره وکتل شي، او دا سمه ده چې د ډاکټرانو ځینې غوښتنې مناسب نه دي، خو په کار ده د ولس د ستونزو په خاطر د دوی سره مذاکرات وکړي شي، او په دې موقع ضروري ده چې ډاکټران هم د ټینګتوب نه کار وانخلي او دا مسله هواره کړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو نو چامز ورځپاڼې په پاکستان کې د پولیو ضد د څاسکو کمپین ځنډېدو او په دې لړ کې د نوو خنډونو په اړه لیکنه کړې. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې روانې مشورتي لوی جرګې ته کتنه کړې. د دوو لیکنو مهمې برخې له ظفر خان وو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي پاکستانی چارواکي هیلمن وو چې سکال به د پولیو ضد د څاسکو ورکولو کمپین په ټول هیواد کې په کامیابۍ ترسره کړي او هغه هیواد به د پولیو لرنځه په مکمله توګه خلاص کړي، خو داسې ونه شول. د پولیو ضد څاسکو ورکوونکو باندې د پرلپسې بریدونو او انکاري والدینو د مزاحمت وروستو کمپین وځنډول شو. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې سکال اته ماشومان ګوزن وهلي دي. ورځپاڼه لیکي په ټول پاکستان کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته څاسکي ورکول هدف وو، خو په دې کې 10.5 میلیونه ماشومان واکسین شول. په کراچۍ، پېښور او کوټه کې د امنیت له ویرې کمپین وځنډول شو. ټاکل شوی وه چې د پولیو ضد د څاسکو راروان کمپین به د جون په میاشت کې وي، خو په دې اړه لا هم شکونه دي چې کمپین به په خپل وخت شروع شي که نه. ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې پولیو کمپین د اوازو او ویرې خورولو وروستو ځنډېدلی دی. سختدریزه اسلام پالان دا د مسلمانانو په ضد د غرب د توطیې برخه ګڼي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د 4 ورځنۍ لویې جرګې پرانیسته وکړه او وی ویل چې د سولې د خبرو لپاره د ولسی استازي حکومت ته یو لوری وټاکي. هغه ویل د سولې لپاره موقتی نه بلکې مستحکم او پیاوړی تړون پکار دی. ورځپاڼه لیکي اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون ځینې سیاستوالان په جرګه کې ګډون نه لري. هغوی دریز لري چې ولسمشر غنی جرګه د انتخاباتي کمپین په توګه کاروي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له جرګې بایکاټ کړی دی. ورځپاڼه د جرګې د یو جوړونکي ضیاءالحق امرخیل له خولې لیکي چې په جرګه کې د ځینو سیاستوالو او حکومتي غړو نه ګډون د جرګې ارزښت نشي کمولی. ورځپاڼه زیاتوي د جرګې رئیس او مذهبي رهنما عبدالرب رسول سیاف هم په جرګه کې برخې اخیستو ته زړه نه ښه کاوه، خو د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو ترڅنګ ولسمشر اشرف غنی په هغه پسې کور ته تر ورتلو وروسته سیاف په لویه جرګه کې ګډون وکړ.
په شال لډو ته وګستئ تاسې دغه نړیوالو ورځپاڼو ادارې واورېدی. هم دې ترزو چې له دوو ورځو کار او باسونو وروسته په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي غړي د سه شنبه په ورځ ناوخته وټاکل شول. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکو پرون تر ټاکنو وروسته د جرګې د رئیس لپاره 15 مرستیالان او 15 تنه منشیان اعلان کړل. د جرګې غړي به په بیلابیلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. تفصیل له کابل د مشال دی خبریال کوي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د جرګې کاري کمیټو په خپلو کارونو پیل کړی او کنن د ورځې تر پایه راپورونه وړاندې نشول کړی، شاید جرګه د یوې یا نیمې ورځې لپاره وغځیږي. د دغه کمیسیون او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دی وای څو ساعته توپیر راغلی، ډیر نه دی راغلی، خو اوس د کمیټو کار روان دی. که کمیټې نن تر 2 یا 3 بجو خپل کارونه پای ته ورسوي او راپورونه نن وړاندې کړي نو ښه، او که دا چاره سبا ترسره شي نو ښایي یوه یا نیمه ورځ د جرګې موده وغځول شي. د سولې مشورتي لوی جرګه د دوشنبې په ورځ پیل شو او ټاکل شوی و چې د راتلونکي 5 شنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د جرګې له اجنډا سره سم باید د جرګې په لومړۍ ورځ د جرګې اداري پلاوی بشپړ شوی وای، خو دا چاره په جرګه کې د بیلابیلو ستونزو له امله په یو ورځ ځنډ ترسره شوه. د سې شنبې په ورځ د جرګې لپاره 15 مرستیالان او 15 منشیان وټاکل شول، او دغه شان د 250 کاري کمیټو لپاره هم مشران وټاکل شول چې د ښاغلي داودزي په خبره د 14 کاري کمیټو مشران یې میرمنې دي. خاغلی داوزی دا هم ویل چې لژمن سره سم په جرګه کې یوازې د سولې اړوند مسایلو باندې بحثونه کیږي او کمپاینی بڼه نه لري. نوموړي له یو شمېر سیاسي څیرو او د ګوندونو د مشرانو د مخالفتونو په اړه ویل اوس په دوی پوه شوي وي چې شکونه یې بې ځایه وو او هیله ده د جرګې په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي. دیوای کوم مشرانو چې اندیښنې درلودې او شکونه یې لرل، اوس باید ورته واضح شوي وي چې شکونه یې بې ځایه وو، ځکه چې دا جرګه یوازې په سوله بحثونه کوي. نو اوس هڅې روانې دي چې دوی به په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 کاندیدانو دا جرګه کمپاینی بللې او پریکونې ورسره کړې. دغو انتخاباتي ټیمونو د جرګې له جوړېدو یوه ورځ وړاندې په ګډه اعلامیه کې وویل چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي، هدف یې انتخاباتي کمپاین دی. دغه تحریمونکي ډله باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د چهارشنبې د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د سولې د پروسې لپاره معقوله لار لویه مشورتي جرګه ده. دوی د جرګي 250 کمیټي اوس مهال په دې بحثونه کوي چې ل دې وروسته د سولې پروسه په څه شکل پر مخ ولاړ شي او له طالبانو سره په مذاکراتو کې دولت او ملاتړي څه محدودیتونه او صلاحیتونه لري. د خاغلی داودزی په خبره د جرګي هدف د سولې لپاره دولت ته حدود او کړنلار ټاکل دي. ولسمشر غنی هم مشورتي لوی جرګې ته په لومړۍ ورځ په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل چې له دې کارې هدف کمپاین نه دی او کچېرې موخه دا وای نو نوم یې پرې لویه جرګه نه کېښود.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په یوه نیمه بجا
تاندې هیلې
په پاوکم دوه بجو
د مشال په نوم
په دوه بجو
د مشال ترڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په سلورو بجو.
مشال د غوښتي اوردونکو د سه شنبه پورزه په خوست کې د بي بي سي رادیو د پخوانی خبريال احمد شاه د وجنې د لومړي تلین د لمانس غونډې ګډونوالو ویل هیڅ څوک نشي کولای د وجنو او غواخونو په واسطه په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ مخاوني سي. په یاد غونډه کې چې یو شمېر ځایي خبريالانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو برخه درلوده، ویناوالو له افغان دولت غوښتنه وکړه چې د یادې پیښې پر عملونو د قانوني مجازات عملي کړي او دارنګ د نورو خبريالانو ژوند خوندي کړي. اما چا چې د بي بي سي رادیو سیمه ییز خبريال وو، یو کال مخکې د اپریل په 13 کور ته د تک پر مهال د دوو تنو وسلوالو لخوا ووژل شو. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیر لکوي.
خوستې فرهنګیانو او خبريالانو د یو خبر پروګرامو بالا وی بل چې دا ډول برنامه نور ځوانانو کې هم دا احساس پیدا کوي کولسی او بشري ارزښتونو د پاللو لپاره قرباني ورکي نو ولسی نه غورځوي. لیکوال او ژورنالیست اوراجان بهیر چې ډیر کلونه پر رسنیز کار کې د احمد شاه همکار پات شوی مشال رادیو ته وویل
پرتلونکو کې هم چې څوک په دې ډګر کې دی هغه قرباني ورکي، هغه به مایوس نه وي چې دوی کومې قرباني ورکي په دې ډګر کې، یعنی هغه به درتلونکو خلکو لخوا یادېږي. قدم په قدم یو کس قربانی ورکی، لدی سره د بیان ازادي د ژوندۍ ساتل کیږي.
مدني فعال ماری خان یعقوبی وای وژنې او د ژورنالیستانو ګواښل نشي کولای د بیان د ازادۍ ناره تدکی.
رښتیا هم داسې خبرونه یا فشارونه راوړل یا داسې وژنې شهادتونه چې د ژورنالیستانو په منځ کې رامنځته کیږي پیښیږي تاثیر لري، خو ملګری دې ته ژمن کوي چې خپل د بیان ازادي وساتي. نو زما په فکر داسې وژنې دغه غږ نشي چوب کولای، بلکې د بیان ازادي همداسې پسې غښتل کیږي.
د بیان ازادي د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه او د افغانستان په نافذه قوانینو کې د یو اصل په توګه تسجیل شوې ده. اوس پوښتنه ده چې بیان ازادي د بشري ټولنې لپاره څومره مهمه ده. په اړه د ټولنیزو علومو ماستر سپین روان نورزی وویل
د دې لپاره چې خلک خپل افکار او خپل غوښتنې مطرح کړی شي په زړونو کې اوږدې پاتې نه شي، د دې لپاره د بیان ازادي ډیر مهم اصل دی. په یو ټولنه کې که ولسواکي وي که نه وي، باید د بیان ازادي ولري تر څو خلک وکولای شي چې خپل غږ په زړه کې نه بلکې ښکاره کړی شي. د بیان ازادۍ په ترڅ کې ټولنه پرمختګ کوي، په ټولنه کې اکتشافات رامنځته کیږي او په ټولنه کې سمون راځي.
بل لوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوالو ټینګار په دې و چې عدلي او امنیتي ادارې باید د احمدشاه د وژونکو په اړه د محکمې د حکم په تطبیق کې ځانګونی کړي. په خوست کې د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات وایي
د احمدشاه خواخوږي ډېر زیات و، دغه تشلا هم محسوسېږي. یوه ګونګه خبره او چې لا هم پټه پاتې دغه دا ده چې د دوی هغه د سزا د تطبیق مسله ده.
یاد دیوی تیر کال په همدې ورځ د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباول کاکړ، عبادالله حنانزی او فرشته محرم دورانی او و نور چې په کابل کې د خبری پوښښ په مهال په یو ځان مجنون کې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی و وژل شوي ول. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی، په دې کې په افغانستان کې 15 خبریالان وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال لډو ته وګورئ. اوریدونکو د ننګرهار د للپوري او مومندري ولسوالۍ سلګون زده کوونکي هر سهار په تورخم باچا مینه کې پاکستانی ښوونځیو ته د زده کړو لپاره ورځي. زده کوونکي وایي د خپلو سیمو ښوونځیو کې یې هغه شانه تعلیمي اسانتیاوې نشته څنګه چې پکار دي. خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي تورخم کې نوې جوړېدونکي ښوونځي به دغه زده کوونکو ستونزې هوارې کړي. تفصیل د بازنامه د عبد په دې راپور کې ورو.
د ننګرهار د للپوري او مومندري ولسوالۍ اړوند په سلګونه افغان ماشومان هر ورځ د تورخم پورې غاړې باچا مینه کې پاکستانی ښوونځیو ته د زده کړو لپاره ورځي. دوی وایي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي شته خو درسي معیار یې ښه نه دی او مسلکي استادان پکې نشته. دوه تنه زده کوونکي وایي
دو دی انگلیش سبق وای او دو دی اردو او یو دانه کې د پښتو دی او تاریخ ورته د پاکستان د دیزه کې چې موږ ته نشته دی.
ته مجبور داسې چې سکولونم خسته دی ماشالله خو استادانم راځي خداس درسونه نو وایي لکه څنګه چې دلته ویل کېږي هغه شین درسونه نه نشته.
یو بل تن زده کوونکي هم وایي که په افغاني ښوونځیو کې د تعلیم معیار خشي او مسلکی خون کی پکې وګمارل شي دوی به د پاکستانی خونځو پر ځای په خپل خونځو کې زده کړی وکړي.
افغانستان کې خسته کولونه جوړ شي کولونه جوړ شي خو ستاسو خو ته چیرې پکې نشته. هم د افغانستان د حکومت نه داخله لرو چې په افغانستان کې خو کولونه جوړ شي خو ستاسو راول شي.
بل خو د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي په یاد ولسوالیو کې د خونځو د جوړېدو او درسي معیار د لوړېدو چارې پیل شوې چې په بشپړېدو سره به یې زده کوونکي وهڅول شي چې په خپلو ښوونځیو کې زده کړې وکړي.
دغه دواړو ولسوالیو کې حالاتو بدلون موندلی دی. مارې پیسه توجه هم هلته ډېره ده. کوم کمبوتات چې هلته موجود و موږ د هغې سروې کړې ده. د هغې د پوره کېدو په حال کې چې په کتابونو کمبوت و که د ښوونکو کمبوت و هغه پلمې چې دی زده کوونکو ته په لاس ورغلې وي انشاءالله هغه به ډېرې زر د منځه لاړې شي او نور به څوک په دې پلمه د کرښې پورې اړ دي چې دلته ښوونځی نشته یا ښوونکی نشته یا نور امکانات نشته.
د ذکر ور د چې په تورخم بندر باندې هغه څوک تګ راتګ کولی شي چې ویزه ولري خو یوازې دغه افغان زده کوونکو ماشومانو ته چې د اړوندو ښوونځیو کارتونه ورکړل شوي د تګ راتګ اجازت ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته وګورئ. اوردونکو نن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. خو د خیبر پختونخوا مزدوران وایي چې دوی ته تر اوسه د حکومت لخوا هغه بنیادي حقونه نه دي ورکړل شوي چې حکومت یې اعلان کړی وو. د دوی په وینا هلته مزدورانو ته ډیر کم اجرت یا تنخوا ورکول کیږي چې د قانون خلاف عمل دی خو حکومت یې پر ضد ګام نه پورته کوي. پړه نور تفصیل له پېښور د مشرډو خبرجان شبیر جان راکوي.
د مزدورانو ورځ چې د مزدورانو د خیر خیګړې او د حقونو او د شیکاګو د مزدورانو په یاد کې منځل کیږي. په دې ورځ په ټول پاکستان کې سیوا د مزدورکارونو عام رخصتي وي. دغه مزدورکار وایي چې د دې معاوضه که د تنخواه په شکل کې وي یا د مزدوره د نش برابر وي او دا کم از کم 15,000 مزدوره یا دیړې ورکولو چې کوم حکومتي احکامات دي په هغه هیڅ عمل درآمد نه کیږي. شاد خان چې د پاکستان د مزدورانو د مرکزی تنظیم د پیښور څنګه مشر دی په دې هغله مشال لیړو ته وایي
به شک ګورنمنت خاص کر لیبر ډپارټمنټ نوټیفیکیشن کړی دی کو تاسو د کارخانو مزدوران ویزټو کو نو 15,000 روپیه پیمنټ کم از کم مینیمم وی دے اگا پا مقاباندی نشتا اس پریوٹ سکولون دی نو پائی کی ایم ایس سی آلا تعلیم افتا لکانو جنکے دا ڈومیسٹک ورکر خاص کر پی میل چی پا کورونو کی باقی دا پا چی روٹے خلق خدمت کئی نو دا دی ٹولو منگ مطالبہ کو
پا چار سد ضلع کے دا زنانو پا دستکر سنٹر کے کارکن کے شہناز بیگم وائی چی زنانو مزدورانو تا خو ڈیر کم کتے لکی گی
دا ٹول تور سری دی دا دوی تنخواہ سر دو نیم زر روپے دوی لور کئی قومی او اسمبلی او ٹول تم دا لگا دے فاستی چی دا دوی دا تنخواہ گانو خیر دی دا پنج ہزار والے بار کوي دا خیر دی پر دو نیم زر سکی گی من سبا نو من پا دی ډیر زیات خپو یو چی من کدل تا پا ډیر سپک نظر دل تکوتی شی دی خزو تا
دا مزدورانو د اتحادی یو بلغړی اسحاق جان وای نن سبا گرانے کی مزدور طبقه تا ژوند کول ډیر گران شی ودی
ژوند ډیر ناقدار ژوند دی ک پ دی والا باندې وای چی پ دی تنخواہ ټیم پاس کی دی خبره کی ماشومان سکولونو ته عزیز منګه اخراجات شتا د خوراک مشتا د اسپیټال مشتا
یو بل زنانا نسیم وای چر اتل سو کال راسی د دستکارې په مرکز کې کار کوي خو له صرف 3000 روپے میاشت تنخواه خلی
ما تل سکالو شو پری سنټر کې چې ما اول 1200 تنخواه اوس په صدقه باندې 3000 تر رسیدا چې بس یو بل کار خدمت کې جامع د ژوند او کو دغه پانی برابر په دی خو نه برابرېږي
ولی په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسف زین او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې ملک او دا صبح دا وخت د سختو معاشي حالاتو نه تیریږي خو وای چې ډیر زر به د مزدورانو د خیګړې احکامات عملی کړي
مشکلات دا دي موږ ته کوم حکومت ملاو دی هغه ډېره غټه کړګر هغه مشکلات سره موږ سره او ان شاء الله تعالی د دې مشکلاتو باوجود پوره کوشش وکړو چې د مزدورانو د حالات کار بهتر کړو او د دې د ویجز خلکو د دې خیرانې خشي
د پام وړ ده چې مرکزی او صوبایي حکومتونو تیر وختونو کې د مزدورانو لپاره کم از کم مزدوري یا معاوضه 15000 روپے میاشت مقرره کړې و خو له زیاتره کارخانو یا شخصی دکار زینو کې دغه مر پیسې نه ورکول کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لیډیو ته هغه وګستې اذر کول سنټو ورستو د کمی سملی اهم په کم عمرونو ودونو د بندیز بل منظور کړی چې په کېول شوی ک چا د 300 کالو کم عمره بچو ودونه وکړل نو ورته با سزا ورکول کیږي په دې موخه د متحده مجلس عمل د غړو په ګډون ځنی حکومتي غړو د دې بل مخالفت وکړ او ویل چې دا د اسلام ضد بل دی باید چې دا منظور نکړل شي تفصیل له اسلام آباد د مشرانو خبريال سراج زهیر کوي
اسلام آباد کے دنہی پورس کا قومی اسمبلی پخنڈ کی دا پاکستان تحریک انصاف اقلیتی غڑی ڈاکٹر رمیش کمار دا تل سکالو کم عمر معشومان پو ودونو دا بندیز بل اڑان دکڑو کم چی دا 500 پا مقابلے کے پدوا ویا اوٹونو منظور کرے شو پدی موقع ڈاکٹر رمیش کمار ویل دے وی دا تل سکالو دا کم عمر معشوم یا معشومی وعدہ ندی کول پکار نو دار کم عمر معشومان دا ودونو دا ودرولو بل تنور بحث لپارا موقعیمہ کمیٹی تا ولیگو د بل تر مخه کچا د 300 کالونه د کم عمر بچو ودونه وکړل نو هغه ته به یو کال پوری د بند او یو لک روپو پوری د جرمانه یا دوانه سزاګانې ورکول کیږي د غونډې دوران د حکومتي ځینو وزیرانو تر څنګ د متحده مجلس عمل غړیو د دې بل مخالفت وکړو او د اسلام سره ټکر خورون کې وګرځو مشال ریډیو ته د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د قومي اسمبلی غړی شاهده اختر علی په دې اړه وی
مطابق یو قانون هم په دې اسمبلی کې د قرآن او سنت خلاف نشي جوړېدی او دا خو سره زموږ د تعلیمات بالکل خلاف دي نو موږ د دې مخالفت په دې لحاظ وکړو بل دا چې بلونه د مخکم پیش کړو بیا دوی دا کوشش وکړو او د موجوده حکومت چې کوم راغلی دی زموږ د علمیه ده چې باوجود د دومره مخالفت نه چې اول ریډینګ پرې وشو مخالفت وشو او هغې نه پس بیا دویم ځل هغه حکومت اګری کړو او یو د اقلیتي ممبر داسې بل اکسپټ کړو چې هغه بالکل زمونږ تعلیمات سره خلاف کې راځي او دا هیڅ سره جوړ نه راځي
مشال ریډیو چې په دې اړه د زنانو د حقونو لپاره د کارکوونکو تنظیم او رد فاونډیشن د مشر اسیم ملک نو پوښتن نو هغه وی د کم عمر ودونو په وجه نه یوازې د زنانو صحت متاثر کیږي بلکې د دې له وجې د ماشومانو او میاندو د مرګونو په شرح کې هم زیاتوالی کیږي نوموړي زیاته کړه
مشال موږ د پورته کړې د ښځو د حقوقو لپاره او د ماشومانو د لپاره
لگ میں درد بھی اطلس کالا عمر سے کم دے دا باید پوٹے تلشی لکھے دیکھے انتے کے یو ادھام دارے سیشن کا اسلام مطابق چکن دے آن پوٹے وہ درد سلن چکن دے دا دو ایکسپیکٹ کی گیا اگر دلتے کے مثال کو طور پر ایسی طرح سے جو قانون موجود نہیں دا قانون کو رہنا کے مطلب دسے دے چی کوئی وہ دا مذہب سہارا نشی ہوسکنے
دا بل دا کامی اسمبلی لمنظوری دورستو دا نور خوالی لپار دا کامی اسمبلی قائمہ کمیٹی تا ولی کلی شو اول دی پس پا دا صدر پلاس لک کی دو دا پا باقیدت ہوگا قانون وگرزی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اردن کو د افغان کرکٹ لوبډلې کپتان ګلبدین نائب پر اتون کې نړیوال کپ کې خپل ښه چانس ویني د اصغر افغان پر ځای د مشر په توګه د ټاکل کېدو لانجا ګلبدین نائب ته ننګون کې نه ښکاري بلکې دا یو ښه تجربه ګڼي تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې
افغان کرکټ ټیم په جنوبی افریقا کې د راتلونکي نړیوال کپ لپاره تور تیاریانو وروسته کابل ته ستون شوی او دغه تیاریانو د ټیم کیپټن ګلبدین نائب د نړیوال جام ګټلو ته هیله من کړی دی ګلبدین نائب تیر میاشت د اصغر افغان پر ځای کیپټن وټاکل شو چې لقبله څه لانجه هم رامنځته شوه خو ګلبدین دا دومره لوی ننګونه نه بولی
دا دومره لویه خبره یا ننګونه نه ده په ټیم کې لما سره وار لما خدري پخوانی کپتانان نبی راشد او اصغر ستا نو ځکه د لوبډلې په مشري کې به څه مشکل ونه لرم او د ازما لپاره ښه تجربه ده
د کرکټ نړیوال کپ به سږ کال د مې په میاشت کې په برتانیا کې پیلېږي افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه له استرالیا سره کوي استرالیا ډېر پیاوړی ټیم بلل کېږي خو ګلبدین نائب ته بیا خپل لوبډله ډېره تکړه ښکاري
زه چې خپل ټیم ته ګورم نو ډېر تکړه راته ښکاري او ماته معلومه ده چې موږ په نړیوال کپ کې چې څه غواړو نو که خدای کول هغه به لاسته راوړو
افغان لوبډلې ته په کابل کې د برتانیې سفارت میلمستیا ورکړې ده چې پر دې موقع د افغانستان لپاره د برتانیې مرستال سفیر ګلیز لیور افغان ټیم د سولې او هیلي استازی وبللې
زه باوري یم چې دا هغه څه دي چې د افغانانو لپاره به ډېر ارزښت لري چې هغوی تاسو ته د خپلو استازیو په سترګه ګوري هغوی تاسو ته د هیلي سولې او یووالي د سفیر په سترګه ګوري د دوی تاسو ته سترګې دي چې که یو موټی شو نو دا هیواد هر څه لاسته راوړلی شي دا به د برتانیې د خلکو لپاره هم ډېره ځانګړې خبره وي چې دوی د افغانستان هغه اړخ ویني چې تر اوسه یې لیدلی نه دی
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
اردن کو دانو دینا ساتا خبرونه وروستۍ شی بو تر رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شوي ل شاهین بنيري وروستۍ لړ خبرونه ورو
د دې وخت مهم خبرونه ده پاکستان پوځ وايي د افغانستان پولې د نږدې د وسلوالو سره په انخته کې درې سرتیري وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي پوځ دا کوي په ځوابي کاروایۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده وسلوالو او افغان چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وايي حکومت باید پوځ د کورنیو او بهرنیو پالیسیو په اړه له څرګندونو وګرځي دا څرګندونې د عمل د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال کړي دي دوی ویلي دي که حکومت سیاسي بیانونه په پوځ ورکوي نو دا به د دوی په وینا د ملک ادارې متنازعه کړي پاکستانی سیاستدارانو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د پوځ تورونه ناسم بللې دي مشال ریډیو سره په خبرو کې د زیاتره ګوندونو مشرانو ویلي که د ریاست سره د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد ثبوتونه وي نو هغه د عدالت ته وړاندې کړي د پاکستان قومي اسمبلی د اتلسو کلونو نه د کم عمره کسانو په ودونو د بندیز بل منظور کړی دی په قانوني مسوده کې ویل شوي چې که چا له اتلسو کالو په کم عمر کې د بچیو ودونه وکړل نو د سزا سره به مخ کیږي نن د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې هم د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي حکومت اعلان کړی و چې میاشتنی مزدوري به لږ تر لږه 15,000 روپۍ وي، خو د مزدورانو په وینا دا اعلان لا عملي شوی نه دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په قطر کې د افغان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. دا خبره د طالبانو د قطر سرچینو مشال ریډیو ته تایید کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو میشن د افغان حکومت او طالبانو د واک لاندې سیمو او آبادۍ په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ ودرولې ده. او د ایران په اړه د امریکا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مستقلو غړو ته د ایران متعلق د امریکایي تګلارې تازه معلومات ورکوي. د بارنو چارو وزارت ویلي چې بریان هوګ به د اپریل په 1 او د مې په 1 نیټه په نیویارک کې وي.
اوردونکو همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 به یو واري بیا زموږ خپرونې پیلېږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو رادیو خپرونې اورېدلی شئ. خپل کوربه اسرار الله مومن د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکوي. د الله پامان. ښه وختونه.